نن جمعه ده د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 السلام علیکم د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان نن مازیګر له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شلاوره مسابقه لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د دې مسابقې په اړه یو مفصل بحث هم اورېدلی شئ. په بل راپور کې راځي چې د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې هلته پیښ شول. د امنیتي ځواکونو پخوانی ښځینه غړي وایي چې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري.
ما از اونها و فامیل جهانم
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو ښځینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي.
دا هم اوري چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له کندهاره ګڼ سندرغاړي وتلي یا یې کاروبار اغېزمن شوی.
د هغه تبله او بازای مځکو عاید جایداد دی.
دا خبرونه یو ساعته ده چې په جریان کې نور راپورونه هم خبرو. کوتر خبرونه وروسته. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخته وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 میلادي کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې 2 برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشا وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه سوې ده. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړي دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنجشنبه بلد تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتره کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼې کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه واک ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړې او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیمونو ته د تګ اجازه ورکړل سي که نه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایراني رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د دې په خبره که دغه مسوده تصویب سي ښځې به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 کال کې د تهران په آزادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبودیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان سوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. خبرونه مولا آزادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره شایي یوه تر ټولو هیجاني سیالي وي ځکه چې په متحده عرب اماراتو کې هم ډیر افغانان او هم ډیر پاکستانیان اوسېږي چې د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره به لوبغالي ته ورسي. شایي همدا دلیل وي چې نامتو افغان لوبغاړي راشد خان له نندارچیانو مخکې تر مخکې له یو بل سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. نور له اسمت ساروان نه.
د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دواړو ټیمونو له مینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په مهال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شل اوره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاو لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپلو لوبغاړو ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اووره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمېرل کیږي او پاکستان باید همغسې لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیل دی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډېر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډېر ښه دي خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لومړۍ مسابقه کې هند په 10 وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لومړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو اوور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د ښځو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریځ له کبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محرومه شي. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC ویلي په افغانستان کې د ښځو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکې میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د ښځو پر سپورت بندیز نه دی لګولی، خو ډېرې نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څانګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کېږي دې موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي. راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز یې روان تورنمنټ ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پېښېږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پېښ شوي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
عمردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې یو مفصل بحث اوریدلی سئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو .org ته ورسئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ سندرغاړي یا له کندهاره وتلي یا یې کاروبار په ټپه درېدلی. هغه سندرغاړي چې لا هم په دغه ولایت کې پاتې دي وایي چې تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګونو نور سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي، په لکولکو کې مت لري، ګرده سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، دا شپږ میاشتې د هنرمند نه څه فایده ده، خو دغه دې ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې وسته پنځه میاشتې بېکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، د هغه تبله او باجا هم ځکه عاید او جایداد دي. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود یې مې خوړلی دي، کې موټر سایکل درلود یې مې خوړلی دي، کې موټر درلود یې مې خوړلی دي، حتی راځه در کورو در شان ویل را ایستلی دي خرڅي او نرمندان. نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکړي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معاون ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې، ډیفنس انټیلیجنس، د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې پیښ شول. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي او پر اساس یې وایي چې د طالبانو د واکمنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو محاسبې ناسمې وې. تفصیل له اسمت سروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل ښار د چټک نیولو اټکل نه و شوی. وال ستریت ژورنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې څلورویشت راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوې چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یوه د اټکل نه و کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اګست په نیمایي کې کیږي. وال ستریت ژورنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل یې وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوي و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پېښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټیلیجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبینه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو دولسو میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه، خو حاضر نشوي چې څه ووایي. د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د ښاغلی خلیلزاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سیمی ووزی چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې ښاغلی غنی وهڅوي چې ولسمشر ترامپ ډېر جدي دی، خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونې د افغانستان د پخواني لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تند غبرګون سره مخامخ شوې. صالح په خپله ټویټر پاڼه کې وکښل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پړه پر دورو واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګه شیندي. خو د امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوي ترلاسه شوي معلومات ښیي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سمه تیاری نه وه نیولې. راپور وایي د کابل له سقوطه وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایډن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایډن ته خبرداری ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایډن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایډن دا غوښتنې رد کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پخوانی حکومت د ملي اردو په لیکو کې یو شمیر شیزینه پوځیانې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ځینو دغو شیزینه پوځیانو ازادي راډیو ته ویلي چې نه یوازې دوی بلکې د کورنیو غړي یې هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. طالبان بیا د دغو مخکنیو شیزینه پوځیانو د ادعاوې ردوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دوانی میمی استی وړاندې د طالبانو لوري د کابل په ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو د نیول وروسته د بخوانی حکومت پر رهبری د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه وپاشیدل. اوس هغه افغان جونیا او خځې چې د مخکنی حکومت پر مهال یې د ملي اردو پلیکو کې دندې ترسره کولې ادعا کوي چې د طالبانو لوري له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه ښځې ادعا کوي چې د دوی شمیر له 200 زیات دی او ازادي راډیو ته وویل د دې لډاره چې طالبانو ته په لاس ورنسي نامعلوم ځایونو ته کډه سوي او په پټه توګه سخت ورځې شپې تیروي. لدی جالی وی خوانی خزینه پاوزی چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي راډیو ته د هغه غواخونو کیسه وکړه چې ورسره مخ سوي ده.
په جرم یې کې
د دې په جرم چې قلم پورته کړ، قدم پورته کړ او د هیواد او خاورې د دفاع لپاره مول خپل ورونو سره وګپوګه وسله پورته کړه. اوس مو په دې تور غواخي لنا معلوم شمیر راته زنګونه راځي. دا حق سدي چې په دې ورځو کې هر نظامی انجلۍ او ښځه او پوځیانی ورسره مخامخ دي.
لدی جالی وی بلې خزینه عسکری وویل چې ګان شمیر هغه خزینه ځواکونه چې د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې دندې ترسره کولې څلور کاله یې پوځي زکړې وکړې او لوړ پوځي تعلیم یې درلود، خو اوس دوی ټولې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د غاغلی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي وایي د مخکینی حکومت په وروستیو کې شاوخوا 3000 خزینه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
بله، طالبان گفته بود که ما
هو طالبان ویلی و چې موږ عمومي عفو اعلان کړی، خو موږ هر ورځ د دې شاهدان یو چې په اکثر ولایتونو کې پوځیان له کورو استل کیږي او بیا خپلوانو او کورنۍ ته احوال ورکول کیږي چې راسي او مړی مو یوسي. موږ په هغه ژمنو او عفو هیڅ کله هم باور نه دی کړی او نه کوو، ځکه طالبان هغه څه چې وایي عمل ور باندې نه کوي.
چون ما میفهمیم که طالبان چیزی را که میگه عمل نمیکنه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د عمومي بخښنې اعلان وکړ چې لمخې د پخواني حکومت ټول کارکونکي او پوځیان پکې عفو سوي، خو په ځینو برخو کې لیدل کیږي چې طالبانو پر خپل د غژمنې عمل نه دی کړی. له دې وړاندې هم د طالبانو لولوري د مخکنیو ځواکونو د وزلو او شکنجه کولو په اړه زیات راپورونه خپاره سوي دي. د طالبانو د حکومت د عمومي ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی ټولو ته عمومي عفو اعلان کړي او د دوی کسان له هیڅ چا سره کار نه لري.
دا د دوی ادعا ده مردانه تایید او د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري ته عمومي عفو اعلان شوی ده، او په دې کې که په ملي اردو کې څوک پاتې شوي، پولیسو کې پاتې شوي، حتی که د امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان پاتې شوي، دغو ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی ده. او موږ وینو چې ټول د پخواني ادارې منصوبین پر خپلو ځایونو باندې دي، په خپلو کورونو کې دي، یو نوی تهدید هغوی ته نه ده متوجه.
طالبانو ته د منصوبو ځینو کسانو له لوري د خلکو د وژلو او ځورولو په اړه د وروستیو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت مشرانو یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه کسان وپیژني چې خلک ځوروي تر څو د طالبانو له لیکو یې وباسي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې د کار کومه پایله نه ده ورکړې چې د هیواد مخکینی امنیتي ځواکونه او پوځیان د امن او خوندیتوب احساس وکړي. اوس دغه پخوانی پوځیان له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی ونه ګواښي او یا هم د دوی ته له افغانستانه د وتلو یوه لاره برابره کړي.
ما از اونها و از جامعه جهانی خواهم.
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو خزینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي چې دوی هم وکړی شي له افغانستانه ووزي او یا دې هم امن ځای ته انتقال کړي،
په یک محل امن انتقال داده شوه.
په 2001 کال کې طالبانو د واکمنۍ له سقوط وروسته د نوې جمهوري حکومت پر رامنځته کېدو افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ او مرستې وتوانید چې په څو محدودو کلونو کې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 ته ورسوي. په دې لیکو کې زرګونه ښځې هم وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د څار ځانګړې ادارې سیګارد راپور له مخې په 2020 کال کې له 5,200 زیاتې ښځې د افغانستان د ملي اردو امنیت او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې. د تیر حکومت له سقوط وروسته د افغانستان پوځي نظام هم له منځه ولاړ او یو شمېر پخواني پوځیان د طالبانو له لورې شکنجه او ووژل شول، هغه څه چې له امله یې دا ښځې هم سختې اندېښمنې دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتوانېدې چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې پخوا یې راپور نه و خپور شوی د 2020 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلي دي. دې استخباراتي ادارو دا پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړه پرته نشي پاتېدی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بېلابېلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست پیندلسمه هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2020 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بېلابېل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور له مخې د ولسمشر غنی مرستیال امرالله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو یو ایس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واک لاندې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداری ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړي چې سپورت وکړي. میټرو یو ایس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړي دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو اورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغېزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت زیان اوښتی. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 زیاتې پیښې ثبت کړې. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې لویې څپې په اړه خبرداری ورکړ. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لوبډلې نن په خپلو کې مسابقه کوي. پاکستان د هند او نیوزیلند په ماتولو سره اوس د دویم ګروپ د جدول په سر کې دی. افغانستان تر پاکستان وروسته د سکاتلند په وړاندې پی ای وی بریا سره په دویم کتار کې راځي. تمه کېږي چې په افغانستان او پاکستان کې په میلیونونو کسان د دواړو هیوادونو د کرکټ مسابقه وګوري. له ازادي راډیو صفی الله ستانگزی او امید مرزبان دغه راز له مشال راډیو اسرار عالم مومن په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د دې مسابقې په اړه بحث کړی دی چې دلته خبريږي.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزی له خپل دوو ورزشکار او ورزش دوست همکارانو امید مرزبان او اسرار عالم مومن سره د افغانستان او پاکستان د کرکټ په لوبي باندې خبرې کوو. د نړیوال شل اوریز جام لوبه ده، البته دا نړیوال شل اوریز جام خصوصا د افغانستان او پاکستان دغه لوبه داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ټیمونو کې ډیر نوي ځوانان او تکړه لوبغاړي دي. د دوی یوازینی 13 نړیوال شل اوریز لوبه په 2013 کې واغه وخت نه راشد خان او نه بابر اعظم او نه دغه سي رانکینګونه چې اوس دوی لري. نو امید څه فکر کوي دغه لوی توپیرونو او حقیقتونو ته په کتو باندې چې په دوه ټیمونو کې شته دغه بدلونونه چې راغلي دي، د افغانستان او پاکستان دغه لوبه څنګه ارزوي؟
سلام صفی جان، اول خود چقدر خوشایند است که همراه دوستا و همکارای خیلی خوب میشینیم و درباره کرکت صحبت میکنیم. من فکر میکنم بازی جالب خواهد بود. در هر دو طرف بازیکنهای خوبی هستند با رنکینگ یا موقفهای بسیار خوب در دنیا، قسمی خودت یاد کردی، ولی برداشت من این است که افغانستان به این برد بیشتر از پاکستان ضرورت داره، به خاطر از اینکه پاکستان قبلا دو بازی مهم خود را با دو تیم قوی برنده شده، با هند و با نیوزیلند. اگر یک برد دیگه داشته باشه ای که احتمال از این که به دور بعدی را بیافه و سیمی فاینال را بیافه بسیار زیاد است، ولی افغانستان هنوز راه دشواری در پیش رو داره. حریف نسبتاً میتونیم بگیم در این گروپ نسبتاً ضعیف خود را که اسکاتلند بود شکست داده، اما سه حریف سخت دیگر در پیش رو داره که پاکستان هست، هند است و نیوزیلند. نامی بیاره هم پیش بینی میشه که افغانستان شاید ببره، اگرچه کرکت است، پیش بینی سخت، اما برداشت همی است که افغانستان ممکن نمی بیاره ببره، ولی بازی دشوارش یا دشوارترین بازی هایش بین پاکستان.
مگر در این جام جهانی بازی های اتفاق افتاده که پیش بینی ها را غلط ثابت کردن. بازی هند و پاکستان هم تو یک بازی بود، کلگی میگفتن که هند خواهد برد با این که چندین ستاره بسیار بالا داره و همچنان پاکستان را در کل جام های جهانی که باش روبرو شده برده و شاید هم تو یک اتفاق بفتن، مگر بسیار برعکس بود و کل پروداکشن ها و پیش بینی ها را غلط ثابت کرد.
مخصوصا وقتی که بازی 20 اوره میشه، 20 اوره بسیار بازی متفاوت تر است نسبت به بازی تست یا بازی یک روزه. در بازی تست یا یک روزه میشه بالای بعض توانایی ها زیادتر حساب کرد، اما در 20 اوره هم
هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، میشه اتفاق بفته و بازی روز است. اصرار دی پاکستان تیم دا افغانستان سره دغه لوبه سمره جدی نیولې ده، فکر کوي چې هغه سي آمادگی چې دوی هند تلری افغانستان تیم دغه سي نیولې کسنګ؟
زه چې کلم د پاکستان لوبغاړو څخه خپل خبرې کیږي او یا زه د هغوی خبرې اورم، لکه انضمام الحق شو یا داسې چې کوم نور پخواني لوبغاړي د پاکستان، نو هغوی دا وایي چې افغان لوبډله یوازې زموږ لپاره نه بلکې د هند لپاره هم ډېره سخت وخت هغوی ته ورکولی شي. هغوی دا وایي چې که یو خوا د پاکستان سره ښه لوبغاړي شته، لکه بابر اعظم په نړیوال لنګ کې په دویم نمبر دی، دغه سی رضوان بیا په څلورم نمبر باندې دی، بیا د هغوی سره نورم ښه لوبغاړي شته، ښه ټیم دی پاکستان سره، خو بیا د افغانستان سره چې کوم هیټرز دي لکه عدت الله ځاځی شو،
نجیب زدران چې ابل اورځي دغه سلیزه چکا یا شپګیزه د دیل میدان هوتله او خلکو ټوکم کړی چې دا توپ ورسله دوه راوړل دغه چې دا ګراوند غدي
دغه سره رحمان الله ګربوز شو بیا نجیب زدران شو نو هغه دا خبره کوي چې د دوی اوپننګ چې کوم دی خ هارت هټرز دی بیا ورپسې چې کوم دی دوی سنسیبل یا موتات لوبغاړي دی لکه ماجی څنګه تاسو رحمان الله ګربز شو یا نجیب زدران شو
خپل نبی چې کپتان دی او داسې کپتان چې کلونو لوبیږي او ټیم کې هغه خپل انرژي او خپل هغه لوبه تر اوسه پورې ساتلې ده
نو دوی چې به کوم میډل آرډر دی څنګه تاسو ذکر وکړو راشد خان شو محمد نبی شو بیا ګلبدین نائب شو نو دوی سره رومبو کې چې کوم دی هارت هټرز دی بیا محتاط پلیئر دی سر لوبغاړي سر بیا خره کې بیا هټرز دی نو دا ډیر ښه کمبینیشن دی د پاکستان لوبغاړو چې کوم پخوانی لوبغاړي دا غوي نظر داري دا غوي چې دا پاکستان ته سخت وخت ورکولی شي او بل وجه دا چې د دوی سره کوم سپینرز دی د افغانستان سره مجیب دی راشد خان دی محمد نبی دی نو هغه آی پی ایل میچونه کړی دی سخت دغه پاکستان ته پېښولی شي کیسه هغوی ته دغه سختولی شي لوبه نو هغوی دغه نهرېږي بیا چې تاسو پاکستان سپینرز وګورئ نو هغه به دومره ښه نه دي
اما اسرار یک نکته دیگه هم هست که باز تیم افغانستان فست بالارهای خوب میدارد درست است فست بالارهای داریم
امید حسن نوین
امید حسن به اون خوبیه که سالهای پیش بود نیست
مگر دستی که او قتل شید دقیقا دوبه و شارجی و پیچونو که دیر لوبی یا دیر خ ورتیاوی چې خودلی دی ټول سپینرانو کړی او لوبی مکسر سپینرانو گتلی
نه سبب پت لگی دا افغان لوبډلی چې بیگا وسیم ماورده وسیم اکرم هغه چې یو سلو څلويخ نه چې تیز بال وشي افغان لوبډلی تا نو به به پته لګی چې دا مشکل او دا به به پته لګی چې دوی څنګه هغه لوبي ځکه چې وختي سحر مونږ پر دې باندې باس کو چې نوروز منګل خپل دا خبره کوله چې شارټ بال افغان لوبغاړي سم نشي لوبولې هغه خپل دا نوروز منګل خبره کوله
او مگر دغه ستونزه کسام چې منل کېدل یعنی نوروز منګل خپل منلې دا مگر داسې لوبغاړي مشته مثلا د افغانستان په ټیم کې ممکن چې اشمت شهیدی راولي تر دې راپوري یا نجیب زدران راولي چې دوی د استرالیا او انګلند د دوه ډیرو تیزو بالرانو په وړاندې درېدلې دا خلو به کړي یعنی دا امکان هم شته چې
خود ما هم نروه که فکر ما باشه در بازی پاکستان و هند ما دیدیم که پاکستان هیچ ویکت از دست نداد با وجودی که هند بالرای بسیار خوب داشت پاکستان تانست بتسمنای را استاد بکنه که تا آخر
یعنی بازی یعنی پاکستان دی بیتینگ پر برخه کیم یعنی دوی آلیدی دوی اغه لری یا اطمینان لری چې مونږ ډیر ښه بیتینگ کولای شو خود د کرکټ لوبه دا هر
څه کرکټ لوبه ګورب او بخی کرکټ لوبه دا پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم څومره خلو بوکړه د هند خلاف خو د نیوزیلند خلاف په یو لس مامره باندې بابر اعظم وټر په دغه سی بیا چې کوم دی محمد رضوان درې د شنجونو کړ په څلور دیش بالون باندې بیا فخر زمان چې کوم دغه یو لس شنجونو وکړ دغه سی بیا چې نور لوبغاړو زیاتر یو لس دولس داسې شنجونو وکړ نو د کرکټ د ورځې خبره ده چې څنګه لوبغاړو شول
امید یک مقاله را میخوندی در مورد اینکه که راشد خان کینگ یا شاه بالنگ خوانده بود و همچنان گفته بود که در کنار راشد خان یک بچه نوجوان هست و او پرنس خوانده شده بوده یا شاهزاده در این مورد اگه توضیح بدی
خب راشد خان خواهم میفهمیم که در کجا هست و چی موقعیت داره و همه دوستش دارن البته در بعضی وقتا بعض شوخی هم شده بین رهبرای افغانستان و پاکستان افغانستان و هند بالای راشد خان که از شوخی روی یک تویتر آمده بود از نرندر مودی یک مدت یک زمان پیش که ما برتان شاهرخان هم میتیم شما راشد خان هم میتیم و او رهی
خانه رو باید
در اون زمان بعد رئیس جمهور هم وقت افغانستان پر دوباره نوشته بود که نخیر شاهرخان شما از خودتان راشد خان ما از خود ما البته راشد خان خوب بجای به مو شاه کرکت در افغانستان هم میتونیم بگیمش هست بوده ولی مجیب ستاره واقعا درخشان است در حال پیشرفت و خوب شدن هست گرچه واقعا نمیالم در سطح جهان یکی از کرکت بازها یا بالرهای بی‌نهایت خوب است و در حال خوب شدن هم است و خوبی درباره مجیب که در اون مقاله نوشته شده بودی است که ما هیچ وقت نمیفهمیم مجیب چگونه بال میکنه وقت توپ به دست خود میگیره چگونه بال
وریشن چنجه یار وقت میکنه یا اندی کامنتر ما کته دخ پلی گوتی داش داش کولی و چی مجیب داشی کی اورا شده پام دیشه
و یک بحث دیگه هم داره که در T20 اهمیت
بیشتر پیدا میکنه به خاطر از اینکه بتمنا کوشش میکنن بیشتر نمره بگیرن رو میزنن و در مثل تست یا مثل یک روزه نیست که بتمنا هم خیلی آهسته تر و آرام تر بازی بکنن و بعد از او آهسته آهسته پیدا بکنن که مجیب چگونه با
طول که دشور او جذبه لو بعد او به کتل سکیگی
نړیوال رنکینګ کی مجیب باندې خبر روانه ده په نړیوال رنکینګ کی مجیب چې کوم ده په پنځم نمبر خ بالر دی په آی سی سی چې کوم رنکینګ دی پاره کی او مجیب چې بولو زه پنځه لوبغاړي اوټ کړه په شلو رنزونو ورکولو باندې نو داغه نه پس مجیب کم عمره دویم کم عمره لوبغاړي ګرځیدل دي چې دومره کم رنزونو ورکولو باندې په یو میچ کې د پنځه وکټه واغسته او مجیب
ولر دل لپاره یو ریکارډ
دی
خپل مثال او چې داسې ریکارډ ته پاتې
شو او مجیب چې کومه مجیب خبر زاسو کما مجیب چې څنګه تاسو ته وخت ویلې پاکستان کې چې اوس نن سبا د کم پروګرامونو کېږي نو په هر یو پروګرام کې بعد مجیب دغه خېچ د بالینګ سټایل چې هغه څنګه بالینګ کوي هغه لیک بریک کوي دسې کوي هغه ګوګلی کوي هغه فلیکر کوي هغه سیمر کوي ځینې وخت چې پوه شي چې یو هم نه چلیږي نو هغوی په دې باندې لګی دي چې دا څلور قسمه بال کوي فرض کا نو بیا موږ څنګه کولی شو چې دا ولوبو
مګر دغه وړتیاو ته په کتو باندې خپل راشد خان یو مصاحبه کې ورسته کې ویلي دي چې موږ کڅام چې زوای ډیر کله کوشش کوم چې یو ډول بالینګ وکم مګر وای زه پوهیږم چې چیرته بال وکم بیټسمن ته او وای کڅام چې خلک پوهیږي چې څنګه بالینګ کوم مګر بیا هم زه وکټ اخلم په دې خاطر باندې زه پوهیږم چې سره کوم بال ورته وکم هغه یو بالر د تیز بالر نو ماخذ د ترند بول چې وای خلک پوهیږي چې دا څنګه بال کوي مګر بیا مغه وکټ اخلي یعنی هر رقم امادګی چې ونیسي وای موږ کولای شو چې وکټ واخلو د راشد خان در مورد راشد خان یک موضوع دیگه هم هسته کې گفته کې ما اگر جام جهانی را ببرم بادزو بازرسی خواهد کرد بسیار مطمئن است که جام میبره
ما بسیار زیاد منتظر هستیم که یک پلو توی راشد خان بخوریم اما امیدوار هستم وضعیت سیاسی و شرایط غیر عادی که افغانستان با روبرو است و ورزشکاراش بدون شک بالاشون تاثیر گذاشته اینا ورزشکارا یک مدت حتی سرنوشتشان روشن نبود که در جام جهانی بازی خواد کردن یا نکردن یک مدت رفتن در قطر ماندن و بعد از ایتا که به امارات رسیدن زیر فشار مسائل روانی زیاد قرار دارن تیم مخصوصا بعضی حرفا و سخنا در سوشال میدیا آمده از طرف بعضی ها طرفدارای طالبا مثلا یکیش آدمی به نام جنرال مبین بود که از زبان از یا از به نحو نقل شده بود که گفته ورزشکارای افغان باید به بیرق طالبا احترام بگذارن در غیر از او باشون برخورد خواهد شد یا مثل ازی گرچه خودش بعدا آمد در رسانه ها صحبت کرد
طالبا هم گفتن که یادم
کارمند رسمی نیست خودش هم تایید کرد کارمند رسمی نیست و آدم موقف رسمی نیست ولی بعدا خود جنرال مبین آمد به رسانه ها و گفت که ما این بر یک بحث شخصی گفته بودم رسمی نیست و ما باید به کرکت بازای خود احترام کنیم
ناجوانی صدای مرا کشیده
ناجوانی اما به هر حال جوانی و ناجوانی نشان میده که چنین نظر یا چنین فکر بین کسایی که طرفدار طالبان هستند و مو بیرق طالبان را بهش احترام میکنن وجود داره و این سبب میشه که تاثیر بگذاره روی روح روان ورزشکارا و حتی احتمال ایران به وجود میاره که ممکن است بعضی از ورزشکارا به خاطر ترس از جان خود از امنیت خود بر نگردن
مگر این فشار بازی بسیار زیاد مهم است چرا که هند آنقدر زیر فشار بازی با پاکستان بود که بالاخره نتونستن اون چیزی را که باید انجام میدادن و توقع میشد او را انجام بدن چرا که تمام رسانه‌های هندی نوشته کرده بودن که باید ببریم و بسیار مهم است این چیزا و همچنان در پاکستان تازه پاکستان کی رمیز راجا چکو می خبری در نیوزیلند و انگلند پر خلاف کرده و خلق ویل چه پخواه خو یو هند و اسم دونورم را پیدا
کرده او پا دیمان غر تنکید پر رمیز راجا و شد فشار باید پر لوبغاړو جوړ نشي لکه شاید پردی هغه ورځ ما یو مرکه دغه ورځ دلته هغه خبره کوله چې څو وخت زمنګ په بنگلور کې میچو ده هندستان سره نو د شپې چې د پاکستان کم په خوانه کورونا چر وزیر د رحمان ملک هغه ما ته فون وکړ چې خلو به وکي وسنه خرڅ نشي یو دا قسمه خبره وکړه را سره نو دا غي د وجینا په موږ دومره تاثیر پرې وته چې ټوله شپه وي مال خوب درته سبب میچ ته وي نو دا د چې دا قسمه خبري که څه هم موږ ته وړې خبرې ښکاري چې جنرال موبین دا خبره کړې ده پلانکی دا خبره کړې ده خو په لوبغاړو باندې چې کوم دا ډېر غټ اثر پرې باسي
هغوی د سوشل میډیا کې ډېر انوالو دي ګوري دا ټولې ویډیوګانې
کوم د کرکټ مینوال لی باید دیوم داسونه کی چې راشد خان ته و چې ته خپل بیرغ خپل کا یا داغه نه دا قسمه دغه کی چې ته به کم بیرغ پورته کی باید داو کا داو کا زما په خپل څنګه کپل دی وغورز چې کم په خوانه هن لوبغاړي داغه دا خبره کوله چې منګه باید خپل ولسونه غا ایجوکیټ کو هغه پوی غوچی دا قسمه کارو نه کی چې غي سره ته نظر
پورته شي انګلند او استرالیا خپل لوبغاړي یوازې کرکټ غواړي لوب بدن باید یوازې لوب باید سره جدا شي بالکل د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې خپل وطن لوبغاړي او د پاکستان لپاره نړیوال جام ګټل یو غي او کمنټ کړي او جالب دي چې د زیر ټویټ عمران خان صدها افغان به وجود کې تشکر کړه او د نو ستایش کړه او د نزدیک اکستاره او پیشکسوته کرکټ آمده و مګر بعضی اونشته کړه و چې نوبت شما اوس متوجه باشین د ویل چې زارونه ټینګه دا پرستاسو ورده لکه ورسې چې سکاتلند نه پډیر غټ توپیر باندې وګټل نو پم دې پلمه زغړم چې د رسنۍ او سوشل میډیا تفسیری که تاسو کتلی وی اگه سر اغلی دی
رسانه‌های اجتماعی شما میفهمید به دست اشخاص و افراد از هر کس نظریات خود را بنویسه که البته زیبایی رسانه اجتماعی دمی است که هر کس میتونه خیلی واضح و راحت بدون از اینکه یک مدیریت در پشتش باشه گپ خود را بگوید نظر خود را بگوید و همین رقم خود از صحبت های عمران خان یاد کردی زیر توییتش خیلی کامنت های زیاد شده بود افغان ها گفته بودن که حال نوبت شما هست که بتونیم پاکستان را شکست بدیم و البته بعضی ها بیرق افغانستان را پروفایل صفحه خود ساختن یا همچنان در پاکستان چون این هست و همه منتظر خیلی با شور و هیجان منتظر دیدن از این بازی هستن مثل ما و خود تو اصرار بدون شک
پم دی پلمو ایم چې د دوی لوبه به د جمعه پورز باندې به چې په کابل کې به د مخام شپګنمی په خور پښتون میشته سیمو کې به اخوا اغل ته به وبجیوي او کرکټ بورډونو دواړو خلکو غوښته چې ورشي د دوبه کرکټ ګراوند او نام خدالته خو افغانان هم ډیر دی او د غیسیمه پښتانم ډیر دی خپل پاکستانیان هم بیخي زیات دی ممکن انډیان هم راشي دی لوبي ته معلومه نه چې څوک سپورټ کوي خو شاید افغانان سپورټ کوي او تبان پاکستان هم خپل سپورټران لري نو دا به یو جالب او هیجاني لوبي یو غټلې د دواړو ټیمونو لپاره مهمه دی پاکستان کله لوبه وګټینو رسنیو کې دا راغلی چې تر ډیره پورې دوی ځای په سیمی فائنل کې فوخ مګر یو ټوکم پاکستان باندې راغلی چې دوی قوي ټیمونه ماته مګر بیا ضعیف ټیمونو سره دا چې لوبي کوي هغه بایلي
افغان لوبډله ګورې
کرکن فولی کلی وچه ممکن نیمی بیا اسکاتلند دا لو بیو بایلی از اکچا غویم خیلو بی کلی مگر کرکت دا معلوم آنه دا
کرکت هست هم بیست آوره تی توانتی هست بسیار
روز خبره دا بست
روز هست شما فکر میکنین که شهزاد در بعض بازی های خود شما دیدین که تا و سنچوری هم رسیده هم و در بعض بازی های خود در توپ اول یا دوم آوت شده روز روز هست ببینیم چه میشه فقط خیلی منتظر هستیم یک صحبت دیگه اینجا هست که پاکستان و افغانستان هر دو در امارات خیلی بلد هستن با پیچ های امارات برای اینکه
تخت لو بکلی عمل ته
پاکستان لو بلا دا د وید پر هوم گراوندز دی لکه خپل پیچونه چې څنګه دوی ډیره خلو بکل تا او بل دا چې دوی مینواله مل تدل لري کله افغانستان او پاکستان خلکو ګورین دا غاز یاتره د نور هیوادونو پرتله په متحده عربی اماراتو کې ډیر دین نل د کې ډیر راځي دوی سپورټ هم بدل ته کې ډیر زیات وی
20 کې خدا سی وی چی یو لوبغاړی ودرېږي او شل ورونه دی نو ټول میچ بدل کی که یو لوبغاړم سبا
د پاکستان په ټیم کې شعیب ملک دی اول ورځی ډیر خسته لوب وکړ نیوزیلند په وړاندې ډیر خطرناک ثابت شو همداسې د فینیشر دی اما سره لوب ورته وګټله نو داسې لوبغاړم شته او لوب ده مخکې له مخکې به نتیجې سره باندې بس نه کوو خو یعنی ممکن جالب او له هیجان ډکه لوبه ولیدی چې ډېرو خلکو پرې کامنټونه کړي او رسنیو هم راپور پلی کړی دی نو له تاسو دواړو ډېره مننه کوم کورم ودان چې راغلو سره خبرې مو کړلې
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه مو په یو بحث کې له صفی الله ستانکزي امید مرزبان او اصرار عالم مومند څخه واورېدل چې د افغانستان او پاکستان دغه مسابقه مهمه بلل سوې ده او تمه کیږي چې په میلیونونو کسان به د دواړو هیوادونو دغه مسابقه وګوري دغه بحث د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لیدلای سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکې او آر جی ته ورسئ
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر مناوریدن کو سلامونه می اومنی. آیا داسی کسان مولی دلی چه ده هرچا سر بخیلی کوی؟ بخل او حسادت شخص او طولنه تا کم مشکلات جوڑه ولیشی؟ او پا طولنه و کورنه که سنگ ده حسادت تا بخل مخنیوه کولیشو؟ نن هم ده موضوع سیدو. ده موضوع ده لاس پرولو پا خاطر ده راپور تر چنگ ده طولن پا سر مرکه هم لرو و پیل که راپور لرو چه وردو تا استاسی پام را عربو. گران دوستانو بخل حسادت کینه هغه څه دی چې د انساني کی خوري. حسود انسان د نور خوشحالی مال دارای نشلی دلای او ځان سره تل په جنگ او خفقان کی وی. دا موضوع زیاتره په ورسته پات ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي، د نور په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدې چې خپل شخص پر رواني او نور ناروغي وخت کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه لزان سره لري. د ننګرهار ولایت سیدون کې هلاوای چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلود، نو مړې په دې حق لا داسې غږېدلې ده.
او بخیلی ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلی کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او اسود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه یې نه زه به پوهېدم چې دا بخیلي ای ما بل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه، مثلا د دې د ورور مېرمنې باید ده خوشحاله شي هغه شي، مګم هغه برعکس هم داسې عادت یې و په هر څه کې بېسودي او بخیلي کوله. او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم. ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسوي چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
ولا بخیلی خود سره چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغې نه بغس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځمه، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلي همدغه شی ده. شخصا ما سره بخیلي یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځمه، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي، خپله بخیل نه یم. د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړې مجبور یې چې د هغه نه لاره چپه کړې، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره په کار نه دي. نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی.
حسادت او بخیلي پایلې دا دي، ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د پراګندۍ د فامیل، جامعه او د خپل ضربه رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه له ماینې نه ځي، په جامعه کې له ماینې نه ځي، ځکه په نوم د حسود او بخیل ماندا مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي، او خپل شخصیت ته هم ضربه رسیږي. او څوک نه غواړي هغه سره دوستي وکړي، هغه سره روابط وساتي، باید زده کړي چې خپل شخصیت هم د لاسه نه ورکړي، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاسه نه ورکړي.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي.
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی، دا ګواد په دې مال کتن چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي. نو څه به ول بخل باندې کوي؟ دا خو اتیا د الله دې شور ضرور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء. الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکړي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ورکړي کړی، او دې په دې باندې حسد لري، دې په دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. ولې ځینې خلک ډېره بخیلي کوي د هر چا سره؟
دا خو ډېر فساد اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې یو سړی بخل کوي، ولې یو انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنې څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرف یا په تغییر د ژوند باندې دا بخیلي کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، دا ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني چې نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. نور نړۍ کې ګوري مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریښې لري، هم ټولنیزې ریښې لري، هم رواني ریښې لري، هم اقتصادي ریښې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا شي، واضح نه چې هلته د اقتصادي موضوعونه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنا چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. یعنې دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پرمختللو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو وګورئ چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا چټیږي په ټولنه کې، په کور کې ډېر بد بخورد کوي، دی څه نارامه ده، فکر نه ده، بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد یې ټولنې ته رسېږي. وخته چې دا ځان ته ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، په نورو ټولنه کې ده. دا چې هر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د یو هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، واغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنا چې هغه روان تداوي شي، پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنې هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مثلا دغه زړه راز ورسره دوی وټه شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي کېدای شي د بخل او حسادت
او یو تعداد داسې ده چې امکان لري هغه رفع شي. مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دی باید پوه شي کنه. مثلا که دته یو باسکل ضرورت ده، شاید کور ورته برابر، که دی مثلا یو ښه لباس غواړي، شاید مور پلار ورته برابر، یا مثلا یو ښه موبایل وغواړي، شاید ورته برابر کړي. اما که دی یو ښه موټر وغواړي، لکه چې نور او دی وګوري چې پلانه په موټر کې ده، زه پیاده یم او هغه داسې ښه کور لري، زه په یو کرایي کور کې یم، هغه مثلا خارج ته سفر کوي، زه تر ښاره نشم تلای، داگه جب ده پیسو داگ ده ما پجد که و روپه نشتا داگه سوالونه ده پر ذهن که دانو بیا دیو فرد دیو کورنه دیو واسه دا باید آگه کسان سر چورتوه شد تلاش تا زحمت تو باسه دا کسان شده که مرحلی ترسیدلی پیوار ندی رسیدلی زمانی نیوله وقتی نیوله تلاش کرده ده زحمت کرده ده مرحله پا مرحله تب دیو زین شروع تا چاگه پا زم مطمئن شی متکیشی بعد دیگه ده اگر پا مرحله پا مرحله دیگه در ارکیابی چی دی یا ضروریاتی چی دی در وقت پیسا آماده شی یا برابر شی
دیر از یاد همانه نکو کور بدان استاد
رندی باشی
گران دوستانو داود دیوانه دی کور کلی دیخ پروانه مطالب چه تاسی تا مورانده کرل تر بیا خواخت ولاره ای